دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. په اول خبرونه له انیساج بن لاورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار پاړه دي د دوی نه هم مشورې واغستل شي. په مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په پوستا برید شوي چې پکې دوه سرتیري زخمیان شوي دي. او د ترکیې وزیر اعظم وایي یونان ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو په شمېره کې ډېر کمی راغلی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریځ هم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه رابلي. دغسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د یاد عدالتي کمیشن رد کولو سره اویل
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی د ملک وزیر اعظم یہ د هیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت له بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لکوم ځای راغلی نو میاں صاحب اوس هر څه پډاګه کوي.
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیره کاریډور فرنټ او پختونخوا ولسي تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نوموړی زیاتوي هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې بعد دوی په مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني.
تیر هر یو غونډې سره څه فایده کړې ده خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په عمل یو ځل نه ده شوی. دې ځلې دا واحده چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي، یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی، نو بیا کاریډور انشاءالله موږ واپس ګټو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کاریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و چې وروسته بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په وینا په دغه خط کې ورته د اطمینان وړ ثواب نه و ترلاسه شوي، نو ځکه یې د راتلونکي تګلارې په اړه د ټولګندیزي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د مومند ایجنسی په زیارت چیک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستې د افغانستان لوري مارټر ګولۍ وشتل شوي دي. افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي دي چې د مومندو په یعقوبی او انارګي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او هغې ته زیان رسولی دی. د قبایلی سیمو د صحت محکمه وایي په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د ترهګرې متاثره شوو روغتیایي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کومه پالیسي جوړه شوې ده، په هغې کې به د پولیو ضد رضاکاران هم شاملولی شي. د فاټا حفاظتي ټکو د پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي پرین مشال لیډیو ته وویل د پولیو ضد مهم پر مهال کوم روغتیایي کارکوونکي چې مړه، ژوبل او یا وتښتول شي حکومت هغې ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکوي، خو رضاکارانو ته یوازې درې لکه روپۍ ورکول کېږي چې ډېرې کمې دي. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتزوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه ولسمشر اشرف غنی تیرونه د ملي شورا له غړو سره هم لیدلې دي او ترهګرې ضد مبارزې لپاره یې په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. دغسې بیا د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی پرون مشال ریډیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
الته د حزب اسلامي ډلې پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو توافق شوی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکیه وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د کډوالو په اړه د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي. احمد داود اوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ ټوسک ویلي دي اروپایي ټولنه اراده لري چې په ترکیه کې به د شام د کډوالو د ژوند ښه کول لپاره په دې اوړي کې په مختلفو پروژو یو ارب یوروز ولګوي. دغسې بیا احمد داود اوغلو ویل چې یادې ټولنې د وړاندې نه د 180 میلیون یوروز پروژې پیل کړي دي. د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې له دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. اماک خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلوي کوي ویلي دي چې د پرونی لوی چاودنې تر شا اسلامي دولت وسلوالې ډله لاس لري. په شمالي ضلع الحسینیه کې د امنیتي ځواکونو په پوستې په برید کې 9 تنه وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. دویمه پیښه بیا په عرب الجبیر کې شوې ده چې هدف یې د امنیتي ځواکونو قافله وه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي او ذمهواري یې لا چا نه ده منلې. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډلې یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه مو واوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. درنو اودونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په وبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. که چېرې راسه د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وايي باید وزیر اعظم خپل ټولې اساسي په ډاګه کړي
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئے تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری.
د خیبر پختونخوا حکومت سبا د اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندي زغونډه کوي. په دې کانفرنس کې کوم ګوندونه ګډون کوي؟ ډاکټر سید عالم مسعود وايي د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق شوی. بلخوا د سولې علي شورا وای
اوس رئیس جمهور ته در باسي چې ژر تر ژر جواب دی راکړي او موږ ان شاء الله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
د سماجی رابطو وبپاڼې د سولې او امن په راوستو کې څومره رول لوبولی شي؟
د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړل چې پخوا به شنن ممکن نه.
شننې او تبصرې هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اودونکو تاسو د مشال لړیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږیږئ. ساسي پام د روانې غړي د لومړي رپورت په لور راګرځو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټنو لپاره د حکومتي عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې په دې معامله کې د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل کړل شي. اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم په دې معامله کې د عدالتي کمیشن جوړولو خبره کړې ده او قام ته یې په خپله وینا کې ویلي ول کچري پرې ثبوتونه ثابت شي نو استعفا به ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکي د میروستو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معامله مشاورت کړې وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي کچري حکومت د پانام اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن د قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه کچري حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل نه کړو نو بل لار به خپل کړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال عدالتي کمیشن رد کړي او ویلي دي
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا آپ کا نام آ گیا
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نم راغلے دے پدی کی نور چا نم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خطا سی دا ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت لا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادوں لا کوم زای راغلی نو میاں صاحب اوس ہر سپڈاگا کبھی
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئی تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری
عمران خان زیادہ کڑا کچری ددوی غختنی نہ منل کی گی نو پسڑکوں با پ احتجاج لاس پوری کڑی اپوزیشن گوندن پدا سی حال کی د پانا ماستاد پاڑ د پلٹون ل پاڑ د کمیشن جوړول غختنه کوي چې د جمعې په ماخام میاں محمد نواز شریف قام ته پوینا کی ویلی و چې مرکزی حکومت د پانا ماستادو د عدالتی تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړول لپاره د سپریم کورٹ رجسٹرار ته خط استولی خدا وخت د سپریم کورٹ چیف جسٹس د ترکیه په دوره دی او د کمیشن جوړولو کار د مې لومړی نیټه پورې ځنډیدلې دی وزیر اعظم په هغه وینا کې ویلي ول کچری پرې تورونه ثابت شو نو خپل څوکۍ به استعفا ورکړي او خپل ټولې اساسې یې په ډاګه کړې دي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو وسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنې هم کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د پاکستان چین ترمنز اقتصادي راهداري په اړه د صوبې د حقوقو ترلاسه کولو په مخه سبا ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده د لومړی وار دی چې صوبای حکومت د اقتصادي راهداري په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي په غونډه کې به د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسی جبهه جوړولو اعلان کړی وو او ډاکټر سید عالم محسود یې مشر ټاکلی وو په ډاکټر سید عالم محسود سره مې په دې موضوع مرکه کړې په سر کې ترې مې پوښتنه چې په کانفرنس کې به کوم ګوندونه ګډون کوي نوموړی په جواب کې وایي
د ټول نوول خبره ودا ده چې دا طریقې انصاف طرف نه دی ته ویل به انصاف نه دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پر ډیسکانفرنس راغوتل شوی دی په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټي دعوت شوې دي او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټي دعوت شوې دي په دې کې به ونډه ورکړ پارټي ان پی ولی مزدور خان پښتون فیملی پارټي لیفټر پارټي هم شامل دي اور کوریڈور فرنٹ اور پختونخوا ولسی تحریک ہم باہم شامل ہیں
ڈاکٹر سید عالم محسوس صاحب کا دار توی دین مخ کی ہم ډیر ټول ګوندی د سیاسي ګوندونو چې کم د سی غونډې را بلل شو دي نو دا غي س اثرات مخې ته راغلي دي او کنه حکومت باندې کم ساس کم غوښتنی دي د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري په اړه معنی
د سوال هم ډیر خدې ډیر هر یو غونډې سره څه फायदा کړي دا خو د هغه په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفاق وکړو په باندې عمل یو ځل نه شوی دې ځل دا واحد ال پارټي پی سي اسلام چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولې نو بیا کوریډور ان شاء الله موږ واپس ګټو
دا مشال ریډیو دا
مشال لري تاسو غوږی درنو دونکو د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو اتفاق شوه دي د پلاوی تیر ورځ په کابل کې خبرران ته ویل د سولې لپاره یو جامع تګلارې منسوبې حکومت ته وړاندې کړې او جواب ته منتظر دي بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دې مذاکراتو اختلافي ټکي ولسمشر ته لیږل شوی او وروستۍ پریکړه به پرې ډیر ژر وشي نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورت کې ورو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر شلو توافق شوه او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي عادلانه او شفاف انتخابات د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډي هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق له څو نه ویل د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي
منګا تلپات سولغه ابرمندانه سولغواړو عادلانه سولغواړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونو ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت ته منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسولیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ دې مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده هندوستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
درنو اردوونکو د افغانستان حکومت وايي وسلوال طالبان نور اصول ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال رادیو ته ویل ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې ورو.
په کابل کې له وروستۍ مرګونی حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یو وجلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی د نوو دونکو رويټرز خبري جان د سر صلیب نړیوال ادارې یو لړپوري چارواکي جین نیکلز مارټي د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نو موړې وای نړۍ باید دا یقیني کړي چې افغانستان به یو هیروونکې یا لپامه غورځونکې هیواد جوړېدو ته پرې نږدي. د نیکلز مارټي په خبره موجودو حالاتو ته په کتو سره داسې سرګندی کې چې په افغانستان کې به د طالبانو سکنی عملیات ډېر سخت وي او نړۍ ته پکار ده چې په دې لړ کې له افغانستان حکومت سره پوره پوره مرستې وکړي. دا لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د زیاتیدونکو تشدد، مالی مرستو کې کمی او د تعلیمي افته کسانو نورو هوادونو ته د تللو خبرداری ورکولو سره د جمعې پر ورځ ویلي دي نړۍ باید د افغانستان بحرانونه له پامه ونه غورځوي. په افغانستان کې د ریډ کراس ادارې مشر جین نیکولس مارټي وایي نړیواله ټولنه باید خپل پام پر افغانستان وساتي او په هیواد کې باید دا مهال خپل فعالیتونه ونه درول شي. نوموړي ویلي دي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي او دا په راتلونکي کې نورم خرابېدای شي. مارټي د اروپایي هیوادونو په سرخارونو واشنگټن کې له حکومتي چارواکو سره ویني چې دا شاندۍ نه د زیات سیاسي، مالي او بشري ملاتړ غوښتنه وکړي. د نوموړي دا خبرې د کابل د ځانوژونکي حملې څو ورځې وروسته مخې ته راغلي دي. د کابل په دې وروستۍ ځانوژونکي برید کې 46 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. اژانس لیکي دا برید د 2011 کال را په دې خوا په خونړیو بریدونو کې یو و. سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې کې زیاتوالی په ځانګړې توګه د خبرداري خبره ده. دغسې د روغتیايي ادارو او د کارکوونکو پر ضد په بریدونو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی چې د درملنې په برخه کې عام وګړو ته مشکلات جوړ کړي دي. نیکولس مارټي وایي سره صلیب نړیواله اداره د سرجیکل یا روغتیايي کارکوونکو داسې یوه ډله جوړوي چې د ټول افغانستان د ولایتونو سر ښارونو ته به دورې کوي او د بیړنیو حالاتو په وړاندې به روغتیايي کارکوونکو ته روزنه ورکوي. مارټي خبرداری ورکړې ده چې د افغانستان د منځنۍ طبقې تعلیمي یافته خلک نورو هیوادونو ته په تللو مجبور دي چې په هیواد یې جدي اثرات مخې ته راتللی شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په برخه کې زیات پام د شام او عراق طرف ته و چې له وجې افغانستان د مالی مرستو له کمښت سره مخ دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
مشال رادیو تاسو غوږی دروندونکو د سماجی رابطو ویب پاڼه لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو ټوله نړۍ په نړیوال کلی بدله کړې ده. د نړۍ په کوم ګوټ کې چې څه پېښه وشي نو خلک په ټولنیزو ویب پاڼو خپل غبرګون ښایي. د دې ترڅنګ په دغه ویب پاڼو په نړۍ کې د خپل پیغام خورولو یو مهمه او اسانه ذریعه هم ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک سوشل یا ټولنیزې ویب پاڼې یا میډیا څنګه کاروي، دا چې په دغه هیوادونو کې د سماجي رابطو ویب پاڼې د امن او سولې لپاره څنګه کارول شي او رول یې څه پکار دی، د دې جواب د فرخند اسد په رپورټ کې ورو.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاری وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړي وسته او دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدید ټکنالوژۍ له لارې اوس د افغان ولس غږ په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي، لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي، د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه، د موادو د خوانه، د ولس د خوانه، او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات را وپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې، نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسخانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی، د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی، نو دلته د دیجی خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام چې لیږي، هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خوریږي. زدا غنم چې نه صرف په رورل، په دې سوات، په لوور سوات کې، په لاندې سوات کې، بلکې په غرهی سواد کې هم زیاتره خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکونکی او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لږ یې ادا کوي هم. او که موږ پوزیټیو طریقې سره وګورو، ډېر پوزیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې بده دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سرویسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي هغه هم موسټلی نه وي، یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کم ځوانان دي، هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کم چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغلی، ځکه چې دا داسې شعر چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانۍ سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هېوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دروندګو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګی دی. کابل سیمو د سیټ مکمه چارواکي وای چې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کمپاین کې د کارکونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړی دي. چارواکي وای چې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې برخه اخیستونکي رضاکارانو لپاره هم هغه شان مرستې ورکوي چې څنګه کارکونکو ته ترلاسه دي. نور تفصیل د مشال اړخ خبريال طارق اورګزیرا کوي.
په قبایلی سیمو کې د پولی مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه ده تر هغه رخ کار کې دونکو ته معایزه ورکولو لپاره چې کومه پالیسی جوړه شوې ده په هغه کې به د پولی رضاکار هم شاملول شي. دا خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لډیو ته په یو ځنګړي مرکه کې وکړه. ډاکټر اختیار علي وايي کم کارکونکو چې د پولی مهم په وخت مړه، ژوبل او یا وتښتول شي هغه ته معایزه ورکول کیږي، خو د پولی رضاکار سره د صحت محکمې لخوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوې.
انسیډنٹ کې دوی نو ګورنمنټ په دې دوه لپاره سوچو کې دوه لپاره مو یو د سی ون ای ڈی پی اسکیم واچو هغه کې به دوه انجرډ او کم شهیدان شي دوه تب کمپنسیشن ورکو. نو دا اوس مو ریسنتلی یو کال مخکې دا پی سی ون ای پرو کړه یو پولیو کې یو ولنټیر کار کوي یو ګورنمنټ ولې لکه پی ای ټیکنیشن ویکسینیټ دی.
د صحت محکمې د چارواکي به خبره د هر وژل شوی کس په سر لس لک روپۍ معایزه مقرره شوې ده، خو د پولیو کم رضاکار دی د هغه کورنۍ ته درې لک روپۍ ورکول کیږي. روغتیایي چارواکي ډاکټر اختیار علي وايي د پولیو رضاکار ته د یولسی وګړي په شان معایزه ملاویږي چې هغه سره د مرستې دغه کچا ډیره ټیټه ده. بلخوا د کور مې یو کس د پولیو په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي مشال لډیو ته وايي د پولیو مرض پر ضد چې کم جنگ روان دی په هغه کې د دوی رول ډیر مهم دی. نو په کار دی چې د دوی هم هغه شان خیال وساتل شي کوم چې د نورو کارکونکو ساتل کیږي.
مو دی موبایل ټیم غو سره تعلق لرو او زه ته خطر ورکی مو ته دی مارګ ورکی دی هاري ویل کدي سپای پوری دی نور مطلب چلو کی بیسد کول دی مو دی ورکی او دی مې مو دایا یز د مو سره بالکل حکومت ظلم کوي په کور دایا چې مو سره مو ته دان د پکیج منزور شي مو دا نه غوړو چې مو مړو شو ورکی مو مرګل مړ شي ورکی خو بیا سون د پته نه لګیږي خو خطر دا.
په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه تر سره شوی دی چې پکې زیاتره پیښې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. تاریخ کورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
درنو درکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګي د خبرونه په دویمه نیمه کې هم تاسو لپاره رپورټونه لرو اوس وخت شوه دی د غرمې 12 بجې له انیسا اجمل نه بعد د سات د خبرونو لنډیز وور
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پانا مسلاندو پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریزم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پانا مسلاندو د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه رابلي. د خیبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر ټولګندیزه غونډه راولې ده. د پختونخوا لسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل هیله ده چې د غونډې په نتیجه کې به دوی په مرکزی حکومت خپلې غوښتنې اومني. د مومند ایجنسی په زیارت چک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستي د افغانستان له لورې ماټر ګولۍ وشتل شوې. افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي د مومندو په یعقوبی او نارګي کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې سرتیرو ته زیان رسولی دی. د جنوبی وزیرستان په وانا سیمه کې بیګا وسلوالو په اسکول برید کړی دی. خو چا د پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د پرین مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ولسمشر اشرف غني تیرونه د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. احمد داود اوغلو د خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د روپۍ ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې. د عراق په بغداد کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه و. په دې کې د یوې پیښې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده او د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه سخت دریځه ډله یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې کړې دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لړنی زیتا ستا وړاندې کول درنو دن کو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زنو رسپانو اداري لوستې دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن ته پاکستان اکثره مقامی رسپانو خپل اداري په پانا مالک باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت به لزنده د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانا مالک د بلټنو لپاره خط ولیکلو. خو د دې انکوایري کمیشن دایرې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې له کبله یره د چې د پانا مالک بلټنې د زنګ ښکار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي. خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او په کار خدای چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي په کار د چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي. نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د آئین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکو منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کیږي او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي. خو تیر کال د صدارتي اورډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وا او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی چې پکې ورته ویلي دي چې د ان اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د ان اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي ان اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپل ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو، استاد لپاره د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقاله تکتن لرو. ٹائمز آف انڈیا ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع سیړلې ده. ورسپانې لیکي پاکستان وای چې دغه امن خبرې ترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا دی ایرند په نوم یوې سیړنیز مرکز په افغانستان کې طالبان فعالیتونو او نور ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورسپانې لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوي، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي سیړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مرجوب لرسولې او د هیواد په کلیوالو سیمو کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رند سیړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کیناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اور ستاسو غوګه له پاکستان خبرودونکو د نیوز او رسپانه لیکي د فوډو زین افسرانو له خپل عہدو د لری کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغه کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لری کړل شوی و. ورسپانه لیکي ځینو فوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلیو او سمګلینګ له لارې پیسې جوړې کړې دي. د لیکنې نورې برخې درته فرخنده ارشد وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځنه چې کله د پاکستان د پوز افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې تود بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټیننټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز رسپان لیکي کیساس داسې ده چې کلا د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر وهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي،
ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوي دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اعجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلی دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اعجاز بدلی وکړل شوه، بلکې هغه یې د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرال اعجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلینګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اعجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپلې عهدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل یې هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم دا غټول رپورټونه خبرونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچاري تاسو د فیسبوک او یا د ټوئیټر پاڼه لرئ، نو دا غي د لاري هم د مشال رادیو پاڼه چې کوم ویریفاید پاڼه ده هغه تاسو خوخه کوي، تاسو لایک کوي او هغه د لاري هم تاسو شیبه په شیبه خبرونه هم کتلی شئ او نور رپورټونه هم پاغي باندې تاسو لوستلی شئ. تاسو پام د نور رپورټونو په لور را ګرځوم، او د دې لپاره زو خوست ولایت ته. د افغانستان د خوست ولایت په 15 ښوونځیو کې یو شمېر ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په یادو پروژو چې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې پروژو کې د ښوونځیو چاردیواري، د پاکو اوبو، د ښوونځیو لپاره میزونه، چوکۍ او نور سامانونه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د نړیوال بانک او د ښوونې روزنې د ګډون لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته د څه باندې 28 میلیونه افغانۍ په لګښت یو شمېر ودانیز کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتدانۍ او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د شنبه پر ورځ د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي، او په دې سره به د پوهنې د برخې ځینې ستونزې هوارې شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافتدانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 18 مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله مصارف یا جمله بودیجه 28 میلیونه او 3,00,000 افغانۍ تین شوی دي. مالی فنډ یې د احاطې دی لپاره، د کثافتدانۍ لپاره، د دې لپاره بانک جهانی ورکوي د کیپلی طرف نه، او د څاګانو چې د جی پی ای دی پروګرام دی.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د ودانیزو چارو د پیلېدو په ناسته کې خوست والی حکم خان حبیبي هم ګډون کړی و. د ویل چې د پوهنې اساسي پرمختګ د کارونو مهمه برخه ده، او دوی به په دې اړه د ځینو وزارتونو، د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوې شریکې کړي. د خوست دیواری ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرستکونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولی.
ولایتي اداره لکه مخکې مې چې ویل د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامې لري. موږ هیله مند یو چې د دغه برنامو په تطبیق سره به انشاءالله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې هغه ستونزې او خنډونه چې اوس ورسره مخامخ دي هغه به هواریږي. البته د یادولې وړ بولم چې د دغه برنامو په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو د ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي او هڅه به وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب.
د یادونه ورده د خوست ولایت شپږ 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې پر زده کړو بوخت دي. په ښوونځیو کې کمزوری تدریسي بهیر او د ښوونکو غیر حاضري هغه څه دي چې په یاد ولایت کې ښوونیز بهیر زیانمن کړی او د پوهنې چټکه پرمختیا یې ورو کړې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
دروندونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوګیوس یو وار بیا زو د خوست ولایت ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د 2 کیلومتره پاخه سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د یو سل متره په اوږدوالي د یو پل د جوړولو کار پیل شو. یاد سړک او پل چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د 3.5 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د شان په پورز د خوست خار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتره سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي په اساسي توګه د رغونې چارې د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې. یا سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایټ په مالي لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والي حکم خان حبیبي د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سیند پر سر د 120 متره په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلي پورې د 2 کیلومتره په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلی. د دغې پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 120 متره اوږدوالی لري او 2 متره عرض لري. د دغې پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحدزی په خپلو خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړې او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د فواید عامې د محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي او هم هغه دوه بود لري د سړکونو حفظ او مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د فواید عامې رئیس انجینر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبلله. وی ویل چې د لویو ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته چوي او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن له کبله سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پرلند پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر تځي دغه هم دا ظلم ده. د پلوتن سره جفا ده. خبر دا وی چې جامغه شکل چې د پاکستان نه راځي عدالت هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار شي او خوست به د یو مهم اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
اف سی آر او پښتانه
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشاله لري تاسو وګورئ د نوو اردوونکو ستاسو پام د رواني غړې اخري رپورت په لورا ګرځوم او په اخر کې درته د عیسی خان یو خوندور سندره هم درو. نو لومړی رپورت پلو. په افغانستان کې د معدنونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د دې هیواد اقتصاد او بیا رغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. مشال اړوي داسې لیکونه ترلاسه کړي چې ښایي د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجورد د قانون لخوا په غیر قانوني توګه راوستل شوی دی چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغه سیمې تر دې وړاندې او وروسته هم معدن راویستل شوی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. امشا زمي په دې اړه دا رپورت لري.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوی داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د معدن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار 13 میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلباز پلان په لار واچوي چې لمخې له بدخشان په غیر قانوني توګه راستل شوی 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل سول او یوازې د 2.5 لک امریکایي ډالرو په تاویلول خوشی کړل سول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته په کتو د دې بار بایا ل شپېته څخه 340 میلیونه ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راستل شوی 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برکول سوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکول اخلاص کړي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر ټن لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 8 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو دړلو اجازه ورکړه. خو اوسمهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلي تر څو دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. یونګان ولسوالۍ لفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نام نه دی، جرم ولسوالۍ 60% له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دې منځ کې دی. موږ که معدن په سیاحت کوو خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له منځه یوسو. په دویم قدم کې نو هغه دندکې منطقي خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپله طرحه پیشنهاد بیان شو راي امنیتو ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکانو کې هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوره ولېږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجی نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مره باز دوځو بازار جانی را پاکستان دی باز دوځو فالوش میکنن بر برس نرفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلی یو یې هم ندی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
کداغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر لږی چې دغه خود د ضبط جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دغه غلا ده څه غلا ده؟
په دیاړه می د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان می نپال سره تماس ونیوي. نو نوموړي ویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي شي د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې بډې رجر واورئ چې بډې اړه باندې به یو جامع طرحه جوړ او د هغې له مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کېږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې معدن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاقېږي چې وسلوال طالبان، جنګ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړۍ لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت معدن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
خوب شړ راکوي بدل کې د آبادی رات شړ راکوي هو تو فکه رات زلو مینت وړ راکوي تو فکه رات زلو مینت وړ راکوي یو څوک په خوب کې راشي